ساعت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت صاحبان هرکلی کوم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به د کابل د نننی کانفرنس د لوی درستیز د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل واورئ، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په کابل کې د لسکونو هیوادو او ماسیسو استازیو غونډه وکړه. پېښور ته نږدې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز برید وشو او د مصر د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې د هر راز تشدد مخنیوي ته ځواکونه چمتو دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت او د 50 هیوادو مرسته کوونکو سازمانونو استازیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې نن په کابل کې وشوه، د افغانستان په اړه د ټوکیو کانفرنس کې په شویو ژمنو خبرې وشوې. د کانفرنس په وینا کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخل وال وویل،
زه دا منم چې اداري فساد لا هم د یوې ستونزې په توګه پاتې دی. اداري فساد زموږ د مؤسساتو مؤثریت او مشروعیت زیانمن کړی دی. موږ دې ته اړتیا لرو چې مبارزه ورسره وکړو.
تیر کال د ټوکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه او د دې ژمنې په وړاندې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د شو حکومتداري په برخه کې بیلابیلې ژمنې ورکړې او ویلي وو چې په افغانستان کې بل اداري فساد سره جدي مبارزه کوي. د افغانستان لوی درستیز وایي پاکستان کولی شي چې په څو اونیو کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د بی بی سی لنړیوال څنګه سره په مرکی کې شیر محمد کریمی وویل، اسلام آباد طالبان کنټرولوي او د سولې په هڅو کې مرسته کولای شي. اوس پاکستان په خپل د کور دننه له تروریزم ډیر کړی شي. موږ دواړه په ګډه کولای شو چې د ستونزې مخه ونیسو، خو شرط دا دی چې څکو په هغه کې صادق اوسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا تور رد کړ چې پاکستان طالبان کنټرولوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي څو تر 2015 میلادي کال پورې د کرکټ نړیوال شورا غړي توپ تر لاسه کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې نړیوال افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي.
د من کارونه چې په خا موږ په کوم صورت سره کول هغه به دوه چند شي تر څو موږ بشپړ غړیتوب ته لاره پیدا کړو. نو د من هدف اوس هم هغه 2015 کې بشپړ غړیتوب لپاره هلي ځلی دي.
په دې وروستیو کې افغانستان د کرکټ نړیوال شورا دوهمه درجه غړیتوب او همدارنګه د کرکټ آسیایي شورا لومړی درجه غړیتوب تر لاسه کړ. له ازادي راډیو خبرونه اوري. لشتر لږ شپږ حکومتي ملیشا پېښور ته چیرمه ووشل شول. د ملکی ادارې و مشر نوید اکبر نن وویل چې برید کوونکو پېښور ته نږدې د ملیشا پوروي پوستې برید کړی دی. دغه مسول زیاته کړه چې په دې برید کې لشتر لږ لس امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د سرحدي ځواکونو مشر عبدالمجید مروت فرانس پریس اژانس ته وویل تر 500 ډیرو وسلوالو پر دې پوستې تیره شپه برید وکړ او جګړې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلور ته پر شمالي وزیرستان مشکو کې بي پيلوټ امریکایي الوتکې بریټ کړې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل بي پيلوټ الوتکې نن سهار وختي د میرانشاه بازار په درپاخیل سیمه کې پر یو کور بریټ وکړ او ولس وسلوالي ووشل. د چارواکو په وینا دا کسان د حقاني ډلې وو. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې روحانی نن مذهبي مشرانو ته په خپل تلویزیون وینا کې وویل خلک پریږدي چې انټرنیټ استعمال کړي. د زیاته کړه چې دولتي رسنۍ باید د عادي خلکو پر ستونزو رپورت ورکړي. روحانی چې په تیرو انتخاباتو کې 50% رای خپل کړي، د اگست په 3مه به رسمن د ولسمشر چارې پیل کړي. د روسیې په شمالي قفقاز کې د وی اسلامي یاخي ډلې مشر له جهاجان وغوښتل چې په روسیې کې یو لړ بریدونه وکړي او د 2014 کال د سوچي اولمپیک پر لوب هم حمله وکړي. په هغه ویډیو کې چې نن د شمالي قفقاز د مسلمانو یاخیانو په ویب سټ کې خبره شوه، داکو عمروف له ټولو مجاهدینو وغوښتل چې په سیمه او نوري روسیې کې پرې نشته چې د پوینا شیطانی لوبي د دوی د نیکونو د هډوکو او د نور مسلمانانو د هډوکو په بیا تر سره شي. د مصر د کورنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې هر تشدد ته به سخت جواب ورکړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت دغه خبره په یو بیان کې وکړه. دغه بیان د پوز له لوري ولسمشر محمد مرسي ته د ټاکلي ضرب العجل تر پای ته رسیدو مخکې خپور شو. پوځ ولسمشر ته د کابل په وخت د ماښام تر اوو بجو وخت ورکړی دی چې له اپوزیسیون ډلو سره جوړ جاړی وکړي، که نه پوځیان به په خپله لاس په کار شي او خپل پلان به عملي کړي. د دې پلان له مخې چې رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي، پوځ غواړي چې پارلمان منحل کړي، اساسي قانون تعدیل کړي او یو موقته اداره جوړه کړي څو د ولسمشرۍ نویو انتخاباتو ته لاره هواره شي. محمد مرسی ویلی دی چې له واکه به لاس وانخلي. تېره شپه په قاهره کې د شړو پر مهال لږ تر لږه درویشت تنه ووژل شول، او له دې سره په مصر کې د یکشنبې له ورځې را په دېخوا د شخړو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 9 تنو ته ورسېد. او روسي خبر دادی چې په فرانسې کې د افراطي شي اړخ ملي جبهې ګوند مشه د اروپایي پارلمان د مرستیالې په توګه خپل قانوني مسؤلیت له لاسه ورکړ او شاید د نژادي تبعیض له امله محاکمه شي. اروپایي پارلمان پرون په ستراسبورګ کې د لیون د یوې محکمې د غوښتنې له مخې د مارین لیپین مسؤلیت لغوه کړ. پر لیپین د نژادي توپیر ضد یوې ټولنې هغه وخت د دعوې اقامه وکړه چې دې وویل په لارو کې د مسلمانانو عبادت د افراطي سیاستوالو یو سیاسي حرکت دی. د همدارس دغه مسلمانان له جرمني نازیانو سره مقایسه کړي دي چې وخت فرانسه نیولې وه. لیپین چې پلارې د ملي جبهې مؤسس ووای دا په خپله خبره ولاړه ده او ډاډه ده چې محاکمه به د دې په ګټه حکم کوي.
ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په دوام کې اورئ. په کابل کې د وپینزو سیوادونو د استازو په کانفرنس کې څه وویل شول؟ د افغانستان لوی درستیز وای پاکستان په څوونیو کې د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. د سیاسي چارو پاکستانی کارپوهان طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو په اړه د پاکستان غوښتنه مداخله بولي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې چارواکي دا خبره نه مني چې له فساد سره یې کافي مبارزه نه ده کړې.
دغه تعهدات چې توکیو په کانفرنس کې ډېر مهم ساحو کې افغانستان کې کار شوی دی.
پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لشتر لژه ولستنه وشل شي ویلي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل کې د نړۍ د 50 هیوادونو د استازو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې په توکیو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث وشو. په کانفرنس کې د افغان چارواکو ترڅنګ له افغانستان سره د لسګونو مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو هم برخه اخیستې وه. د دې غونډې په پیل کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام، له فساد سره د مبارزې، د ښځو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وشو. په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته د حساب ورکولو په باب خبري وکړه چې په تیر یو کال کې خپلې کړشمنې څومره عملي کړي او څومره نه دي عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیرانو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د دې کانفرنس په پیل کې، یعنی نن ورځ د دې کانفرنس په پیل کې، په افغانستان کې شته ستونزې او پرمختګونه وڅېړل. د کانفرنس په پای کې کوم پریکټلی کې یا کوم اعلامیه صادر شوی او کنه ده شوی؟ احمد زبیر ژمن هم دا اوس ټلیفون لري را سره دی. ژمن صاحب، د کانفرنس په پای کې کوم پریکړه یا کوم اعلامیه صادر شوی ده او که شوی وي څه پکې ویل شوی؟
بلې، نن سهار په کابل کې د 50 هیوادونو د مرسته کوونکو سازمانونو غونډه وه. د غوی د استازو په ګډون د افغانستان د حکومت چارواکي هم په کې برخه درلودل او دوی د توکیو په کانفرنس کې په شو تعهداتو خبري وکړې. د کانفرنس په پای کې د ځینو چارواکو خبري کانفرنس درلود او د نتایجو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړ. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې د کانفرنس نه رضایت خو دا ویل چې هغه کوم چوکاټ چې د حساب ورکونې دوی په توکیو کانفرنس کې درلود د هغه لمخې په یو کال کې چې کارونه په افغانستان کې شوه دي د نړیوال ټولنې لخوا په غمندې قناعت یا غو منل شول. نموړي په دې اړه دا سوال
شرطی که ما با اساسی
د ویل د ټوکیو د متقابل حساب ورکونې د چوکاټ په اساس چې موږ کوم پرمختګونه درلودل د نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شول. د مرستو د دوام ژمنه یې وکړه. همداراز د ټوکیو د کانفرنس ژمنه یې تازه کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته کوي. نو دا په افغانستان کې یوه ډیره کامیابه ورځ ده. البته د انتقال د پروسی رئیس اشرف غنی احمدزی وویل چې 2014 کال ته د خلکو ډیر اندېښنې موجود دي، خو هغه دغه اندېښنې یو ځل بیا رد کړې. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې او په افغانستان کې تر 2019 کلونو پورې د تفصیلي کارونو لپاره پلانونه موجود دي چې خلک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي. هغه په دې اړه وویل
جامعه ما راجع به 2014 نگرانی های داره. بحث امروز نشاندهی عزیز که تمرکز ملت، جامعه مدنی و دولت بالای دیدگاه به مراتب وسیع تر از که تا سال 2024 در بر میگیره و کارهای تفصیلی تا 2018 و 2019 زیر کار است.
البته د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حساب ورکونې کوم چوکاټ رامنځته شوی، په هغه کې د افغانستان حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د کارونو د اقداماتو ژمنه کړې وه. د ښځو د حقونو په برخه کې تعهد وړاندې کړی و. د انتخاباتو د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تعهدات وړاندې کړي وو. په دې اړه به نور جزئیات په مونږ په راتلونکو خپرونو کې سبا خپرونو کې په بشپړه توګه رپورټ ولرو.
ډیره مننه احمد زبیر من چې د کابل د نننی کانفرنس ته جزئیات او د هغه د نتایجو په باب معلومات شریکول. د بشنې نړیوالې موسسې په کابل کې د دغه کانفرنس چې د نړۍ د 50 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و، څخه وغوښتل چې هغه ژمنې په ځای کړي چې تیر کال دا مهال یې د ټوکیو په غونډه کې د بشري حقونو په برخه کې کړي وې. د مسله نړیوالې ټولنې وغوښتل چې هغه کسان پرینشتي چې په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي چې جرم یې کړی او واک په لاس کې لري. دا مسله د بشنې د نړیوالې موسسې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق وکړه. له هغې سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتل چې منظور یې کوم کسان دي.
متاسفانه لسو یا تقریبا یو لسو کالو را تاریخ و افغان حکومت د عدالت په تامینولو په برخه کې ناکام و، او مخصوصا د هغه اشخاص چې دوی په بشري حقوقو په تخلفاتو کې په خوا کې یا اوس هم دوی لاس درلود. متاسفانه داسې جوابدهي د دوی موجود نه دي چې هغوی کولی شي چې د خپل اعمالو څخه جواب ورکړي حکومت ته یا د افغان خلک ته. دا خلک په قدرت کې دي او دوی د خپل بشری حقونو په تخلفات کې تر اوسه پوری هم دوی دوام ورکړي.
تاسو د دغو کسانو نمونه افشا کړی دي؟
متاسفانه اوس د دې نوم افشا نه شم کولای، خو مګر تاسو زه ویلی شم چې دا خلک د ریاست جمهوری کې دي، دا خلک په وزیرانو منځ کې دي، دا خلک د پارلمان ترمنځ کې دي، او دا خلک په نور حکومتي پوستونه هم ځکه چې امنیه قمانداني وو یا والیان دي یا نور مقامونه دي.
د دوی نمونه تاسو د افغانستان حکومت ته سپارلې دي؟
څو کال مخکې مونږ له افغان ولسمشر په دفتر کې داسې ملاقاتونه درلود او دوی سره مونږ خپل نگرانی شریک کړی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو حرکت د افغان حکومت نه دی کړی چې د دې په رڼا کې دوی کولی شي چې نه یوازې د جنایتکاران یا متهمین د قانون منګولو ته وسپاري، او همدارنګه دوی کولی شي چې افغان خلک تقریبا حد اقل عدالت دوی ته ورکړي.
د بخشن د نړیوالې موسسې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ساعت شپږ بجې او 14 دقیقې شوې. د افغانستان د ملي اردو لوی درسي جنرال شیراقا کریمی وایي که پاکستان وغواړي نو د افغانستان جګړه به په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې پایت ورسوي. جنرال کریمی زیاتوي پاکستان د افغانستان پر طالبانو ډیر نفوذ او کنټرول لري او دوی کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر څه وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرهیواد وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي مقامات وایي گاونډي هیوادونه له دې سره مخالف دي چې کابل او واشنگتن پر امنیتي تړون لاسلیک وکړي. گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د ناامنۍ په زیاتولو د سولې د حلو ځالو په لاره کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې ته وویل که پاکستان په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته کړي، نو په څو اونۍ کې به د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. جنرال کریمی وایي څرنګه چې افغان طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي، پاکستان کولی سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر کار وکړي. د جنرال کریمی په وینا که پاکستان په خپل هیواد کې هغه مدرسې چې بنسټپال او ترهګر پکې روزل کیږي وتړي، نو په څو اونۍ کې به زموږ په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د راز ملي امنیت مرستیال محمد یاسین زیا هم د سیشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې وګڼله او زیاته کړه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. دی وایي
درگیری هایی که در سرحدات افغانستان بین ملیشای پاکستان یا اردوی پاکستان
در افغانستان و پاکستان پا گرد پولی که در ملیشا قواهو او در افغانستان در سرحدی زواکونو ترمند نشتی در پاکستان لپاره شا پیغام نو. در از پا افغانستان که در امنیتی قواهو پا ملاتر پراخی مظاهره در دی سبب سوی چه در پاکستان استخباراتی سازمان او طالبان چه در پاکستان پا حکم عمل کوی پا گرد همکاری در توده هوا پا پلما پا خپل هیواد که مدرسی و تره سو افغانستان تا یه انتقال کری.
پاکستان نن د افغانستان د لوی درستیز د څرګندونې رد کړې چې که پاکستان له سړو وخوړي د افغانستان دولس کلنه جګړه په څو اونیو کې پای ته رسولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دا تور چې طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او افغانستان تیلی شي هیڅ اساس نه لري او دوی په کرکه ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان له د هیواد څخه د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغانستان ځینې ولایتونه طالبانو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو ځینې پاکستاني کتونکي وایي چې که چیرې پاکستان له افغان دولت دا غوښتنه کړې وي، نو دا د پاکستان د هغې دعوې خلاف ده چې وایي د طالبانو ملاتړ نه کوي. د دې موضوع نور تفصیل له پېښوره د ذبیح‌الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سیاسي چارو شنونکو پر دې اند چې له افغانستان څخه د پاکستان دا ډول غوښتنه به بنسټه ده. د سیاسي چارو شنونکو رحیم الله یوسفزی آزادۍ رادیو ته وویل که چیرې پاکستان له افغان دولت دا غوښتنه کړې وي، نو دا د پاکستان د هغې دعوې پر خلاف ده چې وایي د طالبانو ملاتړ نه کوي.
بالکل، که پاکستان حکومت دا خبره کړې وي نو دا خو بیا افغانستان په خارو کې لاسوخنه ده، دا نه ده پکار. او دا بیا داسې معلومیږي واقعا چې پاکستان د طالبانو نمایندګي کوي. دې خبرو باندې خو نور دا مسله خرابیږي. افغانستان حکومت به اعتراض کوي چې دا پاکستان لاسوخنه کوي یا پاکستان د طالبانو نمایندګي کوي. هغوی خو دا غواړي افغانستان حکومت چې هغې نېغ په نېغه طالبانو سره خپلې خبرې وکړي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې دا ډول غوښتنې ښایي د سولې پروسه له نوو ستونزو سره مخ کړي. هغه وایي طالبان هېڅکله د یو څو ولایتونو په ترلاسه کولو بسنه نه کوي، بلکې هغوی په افغانستان کې د یو خپلواک حکومت د جوړولو په لټه کې دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ییزو چارو شنونکي رستم شاه مومند وایي چې پاکستان دا حق نه لري چې د طالبانو په استازیتوب له افغانستان څخه د ولایتونو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغانستان حق لري چې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره شرطونه رامنځته کړي، نه پاکستان.
پاکستان ته دا حق نشته چې بعضې ولایتونو نمائندگی وکړي، او نه پاکستان د طالبانو نماینده دی. طالبان د افغانستان خلک دی او د افغانستان ملت پوهشه او د هغې کار پوهشه. پاکستان زه فکر نه کوم چې داسې مطالبه کړي یا داسې تجویزې ورکړي. د طالبان چې کوم دي هغې خپل حق لري، هغې خپل خبره کولی شي. هغې خپله خبره کولی شي نو د پاکستان خو په دې کې د هغې دپاره د خبرو کولو څه سوال نه پیدا کېږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په اړیکو او د سیمو په روانو چارو یې خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ونه منله چې ګواکې د هیواد د ملي امنیت مشاور افغان حکومت څخه طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې. په دې اړه مو په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودي سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو د افغان سفارت چارواکو ویل چې هغه کابل کې دی. که چیرې پاکستان له افغان دولت څخه طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې وي، نو دا یو ځل بیا له افغانستان سره د پاکستان د دوه مخي سیاست څرګندونه کوي. ذبیح الله شفق، آزادۍ رادیو، پېښور.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوړ زده کړو قانون یو ځل بیا پر ځینو مواردو د اختلاف د رامنځته کېدو له امله له تصویبه پاتې شو. د ولسي جرګې د مربوط کمیسون مسؤلان وویل د یاد قانون پر اختلافي ټکو په ګډ کمیسون کې توافق شوی او باید تصویب شي. ځینو غړي وویل پر یو شمېر ملي علمي او اداري اصطلاحاتو د اختلاف له کبله د یو مهم قانون ځنډول د هیواد په ګټه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د ځینو غړو په نظر د ژبې پر اصطلاحاتو اختلافونو ته دومره لمن وهل چې د یو مهم قانون تصویبېدل وځنډوي. د لوړو زده کړو له وزارت استادانو، محصلانو او د هیواد د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو سره لویه جفا ده. ټاکل شوې به ولسی جرګه د لوړو زده کړو د قانون طرحه د شنبې په ورځ تصویب کړي. دا طرحه له دې مخکې هم د جرګې په عمومي غونډو کې له یو شمېر مروجو اصطلاحاتو سره د مخالفت له امله له تصویبېدو پاتې شوې وه او په دې ورځ بیا هم پخوانۍ ستونزه تکرار شوه. د جرګې غړي شکریا بارکزی وویل د لوړو زده کړو له قانون سره د لوړو زده کړو د وزارت علمي فعالیتونه د پوهنتونونو استادانو او محصلانو سرنوشت تړلی او د تصویبېدو مخنیوی د خلکو او هیواد په ګټه نه دی.
اگر کسی میخوای علاقمند است بر زبان خود کار کنه، بنشینه و بنویسه.
هر څوک چې غواړي خپل ژبې ته خدمت وکړي باید ورته ویل کی. هر څومره چې د یو ژبې پر وړاندې حساسیت وخیو د نورو ژبو وایونکي هم حساسوي. راځي هر څه چې دی وې منو. آیا شنبه او یک شنبه هم ترجمه کړو؟ دا قانون پانتون او دانشګاه لپاره مهم نه دی، بلکې د استادانو، محصلانو او تعلیمي مؤسسو لپاره مهم دی.
ځینې وکیلان د پوهنتون او پوهنځي په شان له ملي ترمینالوژۍ سره مخالفت ښیي، خو یو شمېر بیا استدلال کوي چې د اساسي قانون له مخې دولت باید دا اصطلاحات وساتي. بله مسأله دا وه چې د ملي علمي او اداري اصطلاحاتو ټاکل دي د لوړو زده کړو وزارت او د علومو اکاډمۍ په واک کې وي، خو ځینې ویل د دې اصطلاحاتو صلاحیت دی یوازې د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شي. د ولسي جرګې د مربوط کمیسون رئیس هیلې ارشاد وویل د دې قانون پر اختلافي ټکو په ګډ کمیسون کې د بحثونو وروسته توافق شوی او په کار ده چې رای ورته ورکړل شي. اداري پلاوی هڅه وکړه چې یاد قانون ته رای ورکړل شي، خو د جرګې یو شمېر غړي له تالار ووتل او د جرګې نصاب یې مات کړ. د ولسي جرګې لومړي مرستیال صلاح الدین سلجوقي چې په دې ورځ د جرګې د ریاست چارې ور په غاړه وي ویل هڅه به وکړي چې د یاد قانون پر اختلافي ټکو د بحث وروسته توافق وشی او تصویبېدو ته آماده شي.
متن ایزادی است، مشکل ما شما را حل میکنه. قانون تحصیلات عالی انشاءالله تصویب میشه.
ایزادی متن دی زموږ ستونزه حلوي. د لوړو زده کړو قانون انشاءالله تصویبېږي. د حل لاره سته. وروستی متن یې د بحث لپاره تیار کړی.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د استادانو امتیازونه، د محصلانو حقوق او د وزارت ټول علمي او اداري چارې په یاد قانون کې ذکر او د پرمختګونو لارې چارې پکې روښانه شوي. خو شاوخوا 15 کاله کېږي چې خو په ولسي جرګه کې د مختلفو سببونو له امله د تصویبېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي. دا وزارت وایي که د یاد قانون تصویبېدل وځنډېږي د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو ستونزې به هم اوږدې شي.
د روانه خبری مجلې په دوام کې د مصر د وروستي وضعیت او د غرض په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې د حمله په باب هم معلومات درکو. خو اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د وی بریا په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ اداره د کرکټ د نړیوال شورا د دوهمه درجه هیوادونو غړیتوب لرونکي شو. د دغه موقف له ترلاسه کول وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اداره د مالی ګټو ترڅنګ له معنوي ګټو هم برخمنه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې تر 2015 پورې د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو هڅه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کرکټ د نړیوال شورا د دویم درجه غړیتوب په ترلاسه کېدو سره د افغانستان کرکټ ته له معنوي او مادي پلوه د پرمختګ نوی چانس په لاس ورغلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان غواړي چې د نړیوالو په مرسته لومړی درجه غړیتوب ترلاسه کړي.
زمونږ کارونه دلته نه بس کیږي، زمونږ کارونه چې پخوا موږ په کوم صورت سره کول هغه باید دوه چنده شي تر څو موږ بشپړ غړیتوب ته لاره پیدا کړو. نو زمونږ هدف اوس هم هغه 2015 کې د بشپړ غړیتوب لپاره هلې ځلې دي او انشاءالله دا به ادامه لري. او زمونږ
ښاغلي مراد زیاته کړه د دوهمې درجې غړیتوب په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د افغانستان کرکټ بورډ ته مالي امتیازات 25% ته ورسېدل او اوس هر کال 800,000 امریکایي ډالر ترلاسه کولای شي. د افغانستان په ګډون ودرس هیوادونه په آی سی سی یا د کرکټ په نړیوالې شورا کې غړیتوب لري او غړي هیوادونه کولای شي د کرکټ بورډ په نړیوالو شورا کې د بودیجې په اړه رایه ورکړي او په نړیوالو غونډو کې د غړیو په توګه ګډون وکړي. په یاد خبری کانفرنس کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس او سلاکار وزیر شهزاده مسعود ول افغانستان په 2018 کال کې د دویمې درجې د غړیتوب لپاره د کرکټ نړیوالې شورا ټول شرایط پوره کړی وو، خو هغه وخت د کرکټ په اداره کې ستونزې موجودې وې.
د ادارې ستونزه وه، موږ هغه سي اداره لکه چې څنګه لازم وه نوم د فدرېشن په وخت کې درلودله او نوم د فدرېشن په اواخرو کې درلودله. او یو بل لویه وجه دا وه چې اکثر اوقات په خپل په اداره کې بم جنجالونه به و مشکلات به و او ډېر غلط راپورونه به آی سی سی ته هم ورتلل. نور د هغې وجه نه دا شی دوی معطل کړی وو.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان د آسیایي شورا لومړی درجه غړیتوب ترلاسه کړی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
اوس هم د مصر د وروستي وضعیت په اړه، الجزیره تلویزیون د مصر ته روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې نن سهار د قاهره پوهنتون دننه د ولسمشر مرسی د ملاتړ کوونکو او د هغه د مخالفانو ترمنځ اخوډب وشو چې په ترڅ کې 14 تنه وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. دغه شخړو ته نړیوال اندېښمن شوي دي او داسې راپورونه خپره شوي چې شایي پوځ یو موقت حکومت په 2 ساعتونو کې جوړ کړي. د مصر د تازه حالاتو په اړه نور جزئیات احمد شبر په راپور کې وړاندې کوي.
په مصر کې د پوځ یو شمېر جګپوړي چارواکو له یو شمېر سیاسي او دیني مشرانو سره وکتل. دا غونډه د پوځ تر ټاکلې ضرب الاجل 2 ساعته مخکې وشوه. د مصر دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی ولسمشر محمد مرسی ته د کابل په وخت د ماښام تر 2 بجو وخت ورکړی دی چې له اپوزیسیون ډلو سره روغې جوړې ته ورسیږي کنه پوځ به په خپل راوړاندې شي. جرمنی آژانس خبر ورکړ چې د قاهره په تحریر میدان کې د مصر د ولسمشر محمد مرسی مخالفانو هغو هلیکوپټرو ته خوشحالي وکړي چې د مصر بیرغونه یې د خلکو پر سر ورپول. یو اعتراض کوونکی جرمنی آژانس ته وویل خلک پولیس او پوځیان سره یو لاس دي. بل لور ته د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په لندن کې پارلمان ته د مصر د وضعیت په اړه وویل
These are deeply disturbing scenes. The level of violence is appalling.
دا د ډیری اندیشنې وړ پیښې دي. شخړې زیاتی شي او موږ لټول خو غواړو چې غلی شي او له تشدد لاس واخلي. په ځانګړي ډول له جنسي تیریو بریتانیا د وی ډلې ملاتړ هم نه کوي. د څه حمایت چې کوو هغه شفاف دیموکراتیک بهیر دی او د خلکو پر رضایت یو مناسب دولت. بلې خواته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی هم خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې امریکا د مصر په قضیه کې به طرفه ده.
We're on another side. We're on the side of the Egyptian people.
دا وای موږ لبی خو سره هم نه یو. موږ د مصر د خلکو په خوایو، موږ له ټولو خواو سره په تماس کیو، هم له اپوزیسیون سره، هم له حکومت سره او هم له پوت سره، او دغه تماسونو ته دوام ورکو. د دې لپاره چې اندیشنې او ګمانونه راکم کړو، لیوار سره هم نه یو درېدلې. د امریکا ولسمشر دا خبره کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کړې ده. ګمان نکوم چې دا مسله نور هم واضح کېدای شي. په مصر کې ګڼې رسنۍ خبر ورکوي که چیرته حکومت او اپوزیسیون مشران یوې نتیجې ته په راتلونکو 2 ساعتونو کې ونه رسیږي، شایي پوځ نوی موقت حکومت جوړ کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواره کړي.
په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په تازه برید کې لښته لږه وله شکمن وسلوال سختريزي وشل شوې دي. دا برید د تیر شپه ناوخته د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه بازار ته نږدې وشو. د دې پیښې په اړه نور جزئیات زبیولا شفق له پېښور راستولي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بې پیلوټه الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه 12 سخت دریځي ووژل شول. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د چهارشنبه په شپانه وخته د شمالي وزیرستان مرکز میرمشاد بازار ته نږدې د شکمنو سخت دریځو وسلوالو پر یو مرکز څلور پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې 12 سخت دریځ وسلوال ووژل شول. دوی وایي چې له برید وروسته سیمه د وسلوالو لخوا محاصره شوې او په سیمه د بې پیلوټه الوتکو په پرواز دوام لري. د وژل شوي وسلوالو د هیواد په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو اټکل کېږي چې طالبان دي. د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزارت د بی پلوټ الوتکو برید غندلی او له امریکا څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې هغه د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هغوی په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر نه یو ځل بیا د هیواد پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت هم د امریکا د بی پلوټ الوتکو برید په کلکه غندلی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان نوی حکومت له امریکا څخه بیا بیا غوښتنه کړې چې هغه د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه بند کړي. د دوی په وینا د ډرون بریدونو له امله په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له جوړېدا سره سم د بی پلوټ الوتکو د بریدونو مسله په اسامبلۍ کې راپورته کړه او د دې پر ضد د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. تیره میاشت د شمالي وزیرستان په شمال نومي سیمه کې د بی پلوټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه لس تنه وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې وه. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.